سلامونه او ستړي مسې. وخت د ماشام شپږ بجې دی. د مشالې روپ بل خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې بمو د سر ریپورت د پاکستان د وزیر اعظم څرګندونی چې د افغانستان په اړه کړی دی او د دې ترڅنګ د سیمې نړۍ خیبر پښتونخوا په دې اړه باندې هم یو شمېر ریپورټونه درته لرو. خو دا هر څه به وروسته په پایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. سرټکی د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې د طالبان پر حکومت شک کړی چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ ده د یو انتخاب وکړي. د بلوچستان اسمبلی د ترګری په مقدمو کې د قاضیانو، گواهانو او وکیلانو د تحفظ لپاره د ځانګړي عدالتونو جوړولو منظوري قانون منظور کړی دی. د کراچۍ د ترګری مخنیوي عدالت د ترګری او بغاوت د تورونو په مقدمه کې د بلوچ یکجهتی کمیټي مشر ډاکټر مارنګ بلوچ ته ضمانت ورکړ دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې طالبان پر حکومت ژغ کړی چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ دی په دایوي انتخاب وکړي. پرون شهباز شریف ته د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې په وسلوال برید کې د جوبل سو عسکرو د پښتنو پر مهال رسنۍ سره د خبرو په مهال افغان طالبان ته وویل چې دای نن افغانستان ته واضح پیغام ورکول غواړي چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ د یو انتخاب وکړي. له نوموړي سره پر دې مهال د فوج مشر جنرال عاصم منیر او د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال عمر بخاري ملګری ول. وسلوالو د سپتمبر پر 14مه د جنوبي وزیرستان د بدر فقیر سرای په سیمه کې د فوج پر ګاډي برید کې د 14 اسکر وژلي او څلورې ژوبل کړي ول. تیرې کې طالبان پاکستان د حملې ذمہواري منلې وه. اسلام آباد تور پوری کوي چې د ټي ټي پی مشران او جنگیالي په افغانستان کې میشتي او لکر شاغي غاډي په پاکستان کې دنه حمله کوي. خو افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي او داوا کوي چې ټي ټي پی هلته نستا او دا چی ترګري د پاکستان داخلي مسله ده. په دې روسي کې په دې اړه د دواړو وادونو ترمنځ په وار وار شکارا او د پردې شاته خبرې اترې هم سوي دي. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پر سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر ایکس پاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تیره شپه خپل پاکستانی سیال اسحاق ډار ته ټلیفون کړی و. بیان لیکي چې مارکو روبیو اسحاق ډار د امریکا او پاکستان پر اړیکو د بحث ترڅنګ پر سیمه ایزو او نړیوالو پرمختګونو هم وشغېدل. د بیان زیاتوي چې دواړو مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو برخو په همکارۍ د اړیکو لا ټینګولو هوډ ښوولې دی. د بلوچستان اسمبلی د ترګری په مقدمو کې د قاضیانو، گواهانو او وکیلانو د تحفظ لپاره د ځانګړي عدالتونو جوړولو قانون منظور کړی دی. پرون د حکومت لخوا وړاندې سوی قانون په اکثریت سره منظور شو. د قانون له مخې به د ترګری ضد ځانګړي عدالتونه جوړیږي چې پکې به د ججانو، وکیلانو او گواهانو نمونه پټ ساتل کیږي او په مقدمه کې به د جدید ټکنالوژي استعمال هم کیږي. خو په اسمبلی کې د حزب اختلاف د قانون مخالفت وکړ. د جمهوري اسلامي د اسمبلی غړي مولانا هدایت الرحمن په خپل وینا کې پر قانون تنقید وکړ.
حکومت طریقہ ده چې د یو کس په ضد به گواه پیښیږي او هغه کس ته به معلوم نه وي چې د ده په ضد څوک گواهی ورکوي او دا به څه ډول عدالت وي چې آنلاین به وي او ویډیو ریکارډنګ به هم پکښي وي. خو په بلوچستان کې د بدامنۍ وجه دا نه ده چې په عدالتو کې د آی ټي نظام نشته او نه هم بدامنۍ په دې ده چې تورن کسانو ته گواهان معلوم دي او بلکې د ترګري او بدامنۍ خلک و هر چا ته معلوم دي.
د قانون له مخې ځانګړي عدالتونه به یوازې د وکیلانو، گواهانو او ججانو د ورتلو اجازه ورکوي. د کراچۍ د ترګري مخنیوي عدالت د ترګري او بغاوت د تورونو په مقدمه کې د بلوچ یکجهتی کمیټي مشر ډاکټر مارنګ بلوچ ته ضمانت ورکړې دي. د هغې وکیل وقار احمد ډکټ نن مشالې ډوته وویل چې عدالت وموندل چې پولیسو په تیرو لسو میاشتو کې د مهرنګي پر ضد هیڅ شواهد وړاندې نه کړل. نوموړي زیاته کړه چې د اورېدنې پر مهال د حکومت وکیل مهرنګي ته د ضمانت پر ورکولو اعتراض وکړ او تورې پورې کړ چې هغې د ریاستی ادارو ضد د بغاوت پارولو هڅه کړې ده. عدالت د حکومتي وکیل خبره ونه منله او ضمانت درخواست منظور کړ. ډاکټر مارنګ بلوچ سږ کال د مارچ پر 22مه په کوټه کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال نیول شوی و او دا مهال د کوټې په زندان کې ده. حکومت د هغې پر ضد بیلابیل مقدمې درج کړي خو مارنګ بلوچ د حکومت تورونه ردوي. وروستۍ خبر دا چې په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان آسیا جام په لړ کې نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا اتو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د شل اورو لوبه سیالي آسیا جام د شپږمه لوبه ده چې د دوبۍ په نړیوال میدان کې به کیږي. لوبه د کابل پر وخت د شپې پر اوو او د پېښور پر وخت د شپې په اوو نیمو بجو پیلېږي. خبرونه پای. تاسو مشال ریډوري په روانه غړي کې د نور ریپورتونو څنګه دا ریپورتونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د افغان طالبانو حکومت ته ویلي چې د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي.
ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شو، د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار داري چې د سیاسي خلکو تور کې
د وزیر اعظم د سرګندونو په جواب کې د کارپو د افغانستان په اړه هم دا تبصره وه چې اسلام آباد خپلې پالیسۍ ته څنګه بدلوي سي. د بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګري د مخنیوي د نوو عدالتونو جوړولو د قانون منظوري ورکړې ده، خو حزب اختلاف یې مخالفت کړی دی.
گورنمنٹل ریٹ نستا نہ صوبے کستا نہ ملک کستا دے متبا روزے گی اور نو بہانا جوڑی نو قانون راو نہ قانون امپلیمنٹیشن نستا نو بیا نو قانون ضرورت ہے.
په دوبی کې د ایشیا کپ په لړ کې د هند او پاکستان لوبه کېږي. د کرکټ مینوال سوای
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر واپس یو کافی غټه ټاکره ده.
امید دي چې خپل مقابله به وشي. په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباتا.
نو ریپورټر نام ستل مشال ریډو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل ریپورت ترازو د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغانستان طالبان حکومت ته خبرداري ورکړی دی. شهباز شریف پرون په بنو کې له خبرالان سره د خبر پر مهال طالبانو حکومت مخاطب کړل او ویل چې پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې په جنوبي وزیرستان کې په وسوال برید کې 10 عسکر وژل شوي او 4 ژوبل شوي ول. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د طالبانو حکومت د شهباز شریف د تازه څرګندونو په اړه لاته ندی ویلی. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې
وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي کابینې غونډه راغواړي او په هغه غونډه کې به په دې اړه حتمی پریکړه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د سپتمبر په 14 په بنو کې د خپلې هغه دورې پر مهال کړې ده چې ورسره د پوز مشر فیل مارشل سید عاصم منیر او د پېښور کور کمانډر هم موجود وو. دوی د هغه دورې پر مهال په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په انخته کې د 200 پوځي سرتیرو په جنازو کې ګډون هم کړی وو. په دغه مهال په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د زیاتو شویو بریدونو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړو چې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې دا بریدونه تنظیموي او د افغانستان لنډمهاله حکومت دی په پاکستان او وسلوالو کې د یو سره د ښه اړیکو ساتلو انتخاب وکړي.
اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پوچھ بنائی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړه چې د موجوده وسلوال یاغیتوب په ضد د حتمی پیسلې کولو لپاره به د وفاقي کابینې اجلاس راواړي. ما نن د پوز د مشر کور کمانډر او نورو چارواکو سره تفصیلي خبرې کړې دي او دې لپاره زه زر کابینې ته یوه منصوبه وړم او د پاکستان په مفادو کې به موږ په شریکه پریکړې کوو.
منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے.
وزیر اعظم شهباز شریف د وسلوالو په اړه د نوی حتمی پیسلې کولو لپاره د وفاقي کابینې د اجلاس را بللو خبره په داسې محل کړي چې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په جلا جلا بیانونو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 پوځي سرتیرو د وژنې پخلی کړی وو او په کوز دیر لال قلا کې د 2 سرتیرو د وژلو پیښه هم تایید کړې وه. په پیښور کې خبریال تیمور خان وایي د وسلوالو په ضد د صوبې او مرکز ترمنځ او په خپل منځ کې د ادارو ترمنځ د شریکي همکارۍ د نشتوالي په وجه وسلوال فعالیتونه ډیر زیات شوي دي.
متاسو د وزیرستان نارونی صحیح نو بالکل ترتیر پورې او چترال پورې دا واقعیات دي او دا سورو د کوم ګورو په دې کې اضافه راغلی ده. بلکې په تیره میاشت کې د 550 سیوا حملې شوې وې چې دا تر اوسه پورې طالبانو سایډ نه په یو میاشت کې ټولو کې سیوا حملې دي او دا ذمہ داری صرف د صوبایي حکومت یا د وفاقي نه ده، بلکې یو مشترکه مسله ده او دا ایشو داسې ده چې پدې کې بارډر هم انوالو دي او بیا د سوویت اندرونی حالات هم انوالو دي. نو په بارډر خو د صوبایي حکومت دا کنه راځي، ډومین کنه راځي، او د وفاقي حکومت راځي. نو دا ایشو د کوم دی؟ د پاکستان ایشو دا، د ملک ایشو دا، او پدې باندې پکار دادي پاکستان سخت ایکشن اخلی او زما خیال دار چې اپریشن سایت ته بلاړ شي او نور چکم سپاسیبل وی اٹیکس نو هغه کوي او دغه د شپې یو فضائي حمله هم کړی دا پاکستان او هغه په دې بنو د تخیل کې کړی دا.
ځینې شینونکي په دې نظر دي چې د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د شویو مذاکرات وروسته د پاکستان په قبایلي جنوبي او ځینو بندوبستي ضلعو کې وسلوال بیا راښکاره شوی وو چې اوس مهال یې په پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي او د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په عامو حالاتو کې هم د وسلوالو موجودګي او تګ راتګ هم زیات شوی. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد وایي لدې وړاندې د وسلوالو په اړه ټولې پالیسیانې پوځي اسټبلیشمنت جوړې کړي دي چې تر اوسه د ناکامۍ سره مخ دي او په کار د اوس وفاقي کابینه کسه پالیسي جوړوي نو چې دا د ولس او ولسي استازو په خوخه جوړ شي.
پاکستان له په کار دایي چې هغه په خپل پلي پالیسي کې باندې نظر سانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شي د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار دارې چې دا سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکي یغې فیصلې وکړي نو الله ودا ترهګيري ختمي ترهګيري د ټوپک او د ګولې په زور نه ختمي.
بلې خواته د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد به هدفي عملیات دوام لري او د ولس د سر او مال خوندي ساتلو ته ژمن دي. خو بلې خواته په ولسي پاسونونو کې ځایي او سیاسي مشرانو د امنیتي ادارو په پالیسیو او عملیاتو تل نیوکي کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د بلوچستان اسمبلی یو نوی قانون منظور کړی چې لمخې باید د ترګری ضد نوی عدالتونه جوړ شي. پرون په منظور شوی د قانون کې ویل شوی چې هدف یې د ججانو، وکیلانو او ګواهانو تحفظ کول دي. ورخو داسې خبره کېدله چې د ترګری ضد مقدمو ججان، وکیلان یا ګواهان وژل کېږي یا ورته درکې ورکول کېږي، نو ځکه هغوی په دغسې مقدمو کې ځان نه ښکېلوي. په اسمبلی کې حزب اختلاف د قانون مخالفت وکړي او ویلي دي چې په بلوچستان کې د نامنې وجه عدالتي مقدمې نه بلکې نور څه دي. تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې.
بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د ترګری ضد مقدمو د اورېدو په اړه خصوصي یا ځانګړي عدالتونو د جوړولو پریکړه کړې ده. د ترګری ضد دا بل د ستمبر په 12 نیټه په کوټ کې و صوبایي اسمبلی ته د حکومت لخوا وړاندې شوی دی. چیرې چې زیاتره حکومتي غړو په دې بل کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د حکومت په خبره چې د کال 2025 د ترګری ضد په دې بل کې د نوي ترمیمو وروسته به نه هوازي د ترګری د مقدمو سره تړلي ججان، وکیلان او د عدالتي ملازمینو تحفظ یقیني وګرځول سي، بلکې د دوی نومونه به هم خفیه یا پټ پاتې سي. د دې بل یا قانون په حق کې په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې په اوسني نظام کې وترګرو ته سزا ورکول د پولیسو یا لیویزو د وس کار نه دی. د ترګری تر ټولو زیات زه خپل شکار سویم چې ستاسو مخته ولاړم او زما د پارټي محبوب لیډر محترمه بېنظیر بوټو د ترګری شکار سوی ده. دلته پوښتنه دا ده چې پر دې برسېره د ترګری و مخته موږ ولې نه درېږو؟ په کار دي چې پارلمان و مخته راشي او تر څو چې پارلمان و مخته نه وي راغلی تر هغه وخته د ترګری ضد دا جنگ نسو ګټلی.
جب تک پارلیمنٹ گیر دے لے گی یہ دہشت گردی کی جنگ سکتا ہے.
کچھ منظور سیوی بل کی دا ہم ویل سیوی دی چی دا ترگری زد چکم عدالتو نا جوڑی جی حال تا با یوازی وججانو یا قاضیانو ترسن وکیلان گوایان او دا مقدمه سرا تڑاو لرون خلقو تا دا ورتاک اجازه وی او د دې مقدمو پر مهال به عدالتي غړو او د وکیلانو د حفاظت په خاطر به د جدیدی ټکنالوژي د لارې د دوی د غږو د بدلولو انتظام هم وي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د جماعت اسلامي سره تړاو لرونکي د حزب اختلافي وغړي مولانا هدایت الرحمن د یاد بل سره سخت مخالفت څرګند کړی دی او ویلي دي که د دې قانون لاندې یو بې ګناه کس سزا سو نو د هغه ذمېداري به د پارلمان د هغه حکومتي غړو وي چا چې د دې بل پہا کی خپل رائے اور کرے گا.
یہ کوئی طریقہ ہے؟ اپن نے پورا پڑھ لیا ہے. ترقی ہوگا پلانی ہوگا گواہوں کو پتہ نہیں ہوگا ورچوئل نظام ہوگا پلانی ہوگا آن لائن ہوگا پلانی ہوگا.
حکومت طریقہ ہے چې یو کس په ضد به گواہ پیش کړي او هغه کس ته به معلوم نه وي چې د ده په ضد څوک گواہی ورکوي او دا به څه ډول عدالت وي چې آن لائن به وي او ویډیو ریکارډنګ به هم پکشي وي. خو په بلوچستان کې د بدامنۍ وجه دا نه ده چې په عدالتو کې د آی ټی نظام نشته او نه هم بدامنۍ په دې ده چې تورن کسانو ته ګواهان معلوم دي او بلکې د ترګري او بدامنۍ خلک و هر چا ته معلوم دي. پر دی بل باندې د ژوند د بیلابیلو برخو څخه هم ګډوډ عکس العمل ښکاره شوی دی. د بلوچ ملتپال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ د دې قانون غندنه وکړه او دا یې د ولس لپاره د نه منلو وړ وبولي.
اسمبلیانو کې په پارلیمنت کې عموما خلک چې دي هغه غوښتنه کوي چې څومره د انصاف تقاضي دي د خلکو بنیادي انساني حقوق دي هغه لپاره چې څومره ترانسپیرنت وي څومره ښکاره واضح د جج غیر جانبداری چې هغه واضح نه وي د قانون چې دي هغه غیر جانبداری واضح نه وي نو هغه ته عدل ویل کېدلی نشي انصاف نشي ویل کېدلی. دا زما خیال د اف سی آر څخه هم بتره قانون دی. نو نن دا خبره بیخي واضح شوله چې کله د اتم فروری د 2024 په انتخابات باندې خلکو تور لګول چې دا جعلي اسمبلی دا دو نمبر اسمبلی چې دا عموماً په اصل کې اسټبلشمنت د خپل مرضي د پاره راولي چې هغه دغه شی قانون سازي وکړي لکه نن چې دا ښکاره سوله.
خپل د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي نامتو قانون پوه سینیټر کامران مرتضی اډوکیټ وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د دغه ډول ناڅرګند عدالتو هیڅ گنجایش نشته.
دا یو نور جخ وایلی ده کورس په باره کې د کانسپټ دی کې اوپن کورس نه کې خفي عدالتونه دغه شی عدالتونه بې نامي عدالتونه دی عدالتو په باره کې دا کانسپټ نشته. نو چې بے نامی عدالتوں نہیں بے نامی گواہانی چگواہن نم نہیں معلوم نو سڑی پیروی نہیں سکولی سے پراپرلی غلط کار چیز نہ دے بس تے دور کے لگیا دا انفیکٹ چیز نہ دے گورنمنٹل رٹ نس دا نہ صوبے کس دا نہ ملک کس دا دے مطلب ہر روز ایک نو بہانہ جوڑی نو قانون راوڑی نہ قانون امپلیمنٹیشن نس دا نو بیا نو قانون سے ضرورت دی دا غلط دی اور گورنمنٹ غلط کاروں کے لگیا دا دے
رمانی ورد چھ پبلستان کی دا تیرو دو لسیب څخه د زیات وخت راهیسې د نامنی پیښې وخت په وخت روانې دي او د پولیسو او لویزو لخوا چې کوم شواهد و عدالتو ته وړاندې کیږي دغه په نتیجه کې د حکومت په خبره اوسني عدالتونه و وسلوالو یا ترګرو ته په سمه توګه سزا نسي ورکولی ځکه چې ډېری کسان په عدالتو کې د خپلې ویرې له امله د وسلوالو په ضد په سمه توګه ګواهي نه ورکوي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د کراچی د ترګری مخریبی یو عدالت د بلوچستان فعالی پر ضد په یو مقدمه کې د ضمانت درخواست منظور کړی دی. دا خبره نن د ډاکټر مارنګ بلوچ وکیل مشال ریډیو ته کړې. دا غول چې حکومتي وکیل د ضمانت پر کول اعتراض وکړ چې حکومت چې عدالت ونه منله. مارنګ بلوچ دا وخت کراچی په د کوټې په زندان کې د چور باندې حکومت په ترګری کې د لاس لرلو او د ریاست ضد د بغاوت یو شمېر مقدمې جوړې کړې دي خو هغه دا تورونه ردوي. تفصیل له کراچی نیاز علی خان راکوي.
په کراچی کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچی وکیل وقار احمد اډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي د ستمبر په 14مه په کراچی کې د ترهرګرۍ ضد عدالت د ترهرګرۍ او بغاوت تورونو په یو قضیه کې د ډاکټر مارنګ بلوسی په ضمانت خوشی کولو امر کړی دی. وکیل وقار بلوس ایڈوکیټ مشال لیډیو ته ویلي د نورو مقدمو په څیر دا مقدمه هم بغیر لڅ ثبوتونو او حقایقو پولیسو درج کړی و. نوموړی وایي چې عدالت د 1,00,000 روپو په ضمانت مچلکو د ډاکټر مارنګ بلوسی ضمانت منظور کړی دی.
جو ہے نا اکتوبر 2024 کو درج کی گئی.
دیوائی قددی قضیه پاڑا زتا نو دا مقدمہ تیر کال پا اکتوبر کی درج شوی وا. تر وسه پکی شکایت کون کی د خپل داوو د ملاتړ لپاره کوم خپلواکا ثبوت نه دی وړاندې کړی او نه هم په خپل عدالت ته حاضر شوی دی. د پلټنو په محال پولیسو کوم خپلواکا یا شخصي شهادتونه عدالت ته نه دی وړاندې کړی او تر لسو میاشتو پورې په عدالت کې هم څه جواب نه دی کړی.
ایف آئی آر جن کی طرف سے درج کیا گیا تھا.
نوموړی په وینا چې یاد مقدمه تیر کال 2024 د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ ښار په قائد آباد پولیسو تانه کې د سیمې د یو اوسیدونکي د شکایت په اساس د ډاکټر مارنګ بلوسی په ضد درج شوی و چې پکې د ترهرګرۍ، بغاوت، د ریاستي ادارو په ضد د خلکو راپارولو تورونه شامل و. په کراچۍ کې د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال لیډیو ته ویلي تیر کال چې ډاکټر مارنګ بلوسا د کراچۍ هوایي ډګر څخه امریکې ته تک کولو خو په هوایي ډګر ورته د تک اجازه ورنه کړې شوه او بیا یې په ضد دا مقدمه درج کړې شوې وه. دی وایي کله چې ډاکټر مارنګ بلوسا امریکا نیویارک ته د تلو لپاره کراچۍ ته راغلی وه د کراچۍ په هوایي ډګر چارواکو زورولی وه او اجازه یې ورته هم نه وه ورکړې. بیا د کراچۍ پولیسو یوه ورځ وروستو د مارنګ بلوسی په ضد دا مقدمه درج کړې وه او اوس څو میاشتې د ځنډ وروستو پولیسو هڅه کوله چې مارنګ بلوسا پکې ونیسي. په کراچۍ کې د مقدمې د اوریدنې په محال سرکاري یا حکومتي وکیل په عدالت کې د مارنګ بلوسی ته د ضمانت ورکولو سخت مخالفت وکړو او وی ویل چې مارنګ بلوسی په ضد تورونه ډیر درانه دي او پولیسو افسر ډیر شواهد راټول کړي دي او که عدالت ورته باید لږ وخت ورکړي نو دا ثبوتونه به عدالت ته وړاندې کړل شي. سرکاري وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې ډاکټر مارنګ بلوسی د ریاستي ادارو په ضد کرکه خپره کړي او د بغاوتي موادو په خپرولو یې خلکو کې ګډوډي رامنځته کولو هڅه یې کړې ده نو ځکه د هغې ضمانت تیور نه کړی شي. خو یاد عدالت د پولیسو او سرکاري وکیل غوښتنه رد کړې او ضمانت یې منظور کړی دی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوسا سره د نورو ملګرو دا مهال د کوټې پولیسو په جسماني ریمانډ کې ده چې د کوټې ترهرګرۍ ضد یو عدالت د رواني میاشتې ستمبر په 11 د 15 ورځو لپاره جسماني ریمانډ نور هم غځولې وو. د بلوچ یو والی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوسا او نور ملګري روان کال د مارچ په 20 په کوټه کې د کوټې سیول روغتون د برید او خلکو د تشدد راپارولو په تور پولیسو لخوا نیولې شوي وو. وروستو له هغې څو ځله په ریمانډ پولیسو ته او زندان ته لیږل شوي او تر اوسه بندي دي. په داسې حال کې چې د جولای په میاشت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت او بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي څخه غوښتنه کړې چې د بلوچ یو والی کمیټې مشرانو په ګډون ټول فعالانو په ضد لګولې شوي تورونه او د بند ساتلو امر دې ختم کړي او دوی دې خوشي کړي. د لادرکه بلوسانو خپلوان تور پوری کوي چې خپلوان یې د پاکستان ریاستي ادارو په جبري توګه لادرکه کړي دي خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان فوج ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف په مای میاشت کې په یو خبري غونډه کې داوه کړی و چې بلوچ یک جهتی کمیټې او مارنګ بلوسا د ترهګرو ډلو ملاتړ دي او باید چې هم هغه سي رویه ورسره وشي. بلوچ یک جهتی کمیټې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو دا تورونه بی بنیاده او د مظلوم خلکو د غږ خاموشه کول بللې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وار په وار وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه غوښتنه کړې چې مارنګ بلوسا او ملګري دي خوشي کړي او د سولیزو مظاهرچیانو په ضد لسخ چلن څخه ډډه وکړي. خو د مارچ په 19 د پاکستان تر سلو زیاتو نومیالانو، سیاستوالانو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو وزیر اعظم شهباز شریف ته یو پرانسته لیک هم استولې وو چې په کې له نوموړي څخه د مارنګ بلوسی په ګډون د ټولو بلوس فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
د د سواد د هوټل مالکانو د حکومت د تجاوزاتو ضد عملیاتو باندې تنقید کړی دی او تور پورې کوي چې دا کوټني اقداماتو له وجې مالي تاوانونه ورسېدلي دي. دوی وایي چې حکومت له دوی څخه انتقام اخلي، خو د تجاوزاتو ضد د حکومت عملیاتو مشر مرستیال کمشنر محب الله وایي چې دوی ته های کورټ حکم کړی چې د سواد سیند په غاړه نه نوې ودانۍ چې په اوبو په لارو کې خنډ جوړ کړی دی رنګ کړل سي او دوی په دې امر عمل کوي. نیاز احمد خان له سوات رپورټ لري.
په سوات څنګه کې ځای د مسلم لیگ مشر او پخوانی د ضلع سوات مستیال ناظم ملک صدیق خبریالانو ته ویلي چې د سپتمبر په 11 نیټه په مرکزی سړک په غاړه د هغه دوه هوټلې او شپږ دوکانونه ضلع انتظامی د صوبای حکومت په امر ړنګ کړي دي. دی وایي چې دغه د 90 کروڑ روپۍ ودانې وي چې پکې په لسګونو خلکو ته روزګار ورکړی شي او دغه نه 500 لک روپۍ د میاشتې آمدن راتلو. ملک صدیق وایي چې د تجاوزاتو په نوم د ودانو ورانولو کې خپل پردي روان دي.
دیو قسنی وران کړه دیو مال نوټس خدای د جن ډیرا کړه زما اوټل ډک پډکا ایر کنډیشن نه هر نمونه سامان پکې ډک پډکا پروت دی. دیو راغلی دی شول راتا او یو زما شهر غزاری دیو راځي او زما اوټل را غزاری ول زما اوټل را غزاری من لکه سګړی دا کومه کزما پونم دا انتقال نه زما پونم دا زما سره د انو سیم موجود دی انو سیرا سرشتره د کومټه لسن سره سرشتره پیس ورکاو ما ته خبا قاعده ټرانسفورمر لګیدلې له د سوی ګیس میټر لګیدلې له د بجلی میټر لګیدلې له واټر ټلیفون لګیدلې چې دا غیر قانوني اون داماتول لګیدل. دین علاوه په دې نمبر خسره کې دارو قضا ما ټیبلز مکه ور کړی لا هغه پټانی ته ټیبل وبوتلې ما ولز مکه ور کړی لا دی غوړې مسته کومه د مقامیز دی له دی لمز مکه ور کړی چې دا غیر قانوني و زما ملکیت نه و زما په اوسم درې نو قران په غی باندې هغه ستشوی دی هغه پہ خدای تعالیٰ زدان غریبانان پہ نوکران یا اوکار پہ زالہ کئی چدا زما ملکیت نو دو زمانہ ولی آغاز ولی زمانہ ٹیبل آغاز تھا.
خبری غونډه کې شریک د سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان رسته مشاله ردوول چې د سوات زیاتره هوټلې د سیند په غاړو آبادی شوي ځکه چې سیلانیان د سوات پاکو او یخو اوبو ته ورځي. په سوات کې سیلابونو بیا د وسلوالو د راتګ او اوس د تجاوزاتو اپریشن له وجې د هوټلو او سیلګرۍ کاروبار ته لوی زیان روان دی. حکومت ته د خبرو اترو په ذریعه دغه مسله حل کړي.
دو دریو میاشتو کې چې د حکومتي د ناوړي کاروایانې روانې دي زمنګا د سوات ټول ټوریزم ختم شو دلته سیاحان او راتل منې کړو ځکه چې هغه په ذهن کې دادی چې یار دلته سیلابونه دي یا خلک وړي یا حکومت لګېدلې د سیند د غاړې هوټلې ورانۍ نو د هغې د وجې نه دلته کې سیاحت په خسارې سره مخ دی او تقریبا په دې سرګنیم سیزن کې زمنګ ونیم ارب روپۍ د نن پورې نقصانات شوي چې هغه په کرایانو یوټیلیټي بلز تنخواګانو او د ریپیر په مت کې دي. کم سټاک چې موږ جمع کړی به کال له خرابېږي د هغې زمونږ ته نقصان را ورسېدو.
د سوات تجاوزاتو اپریشن انچارج مرستیال اضافي کمشنر محب الله په دغه اړه رسنو ته ویلي چې د صوبای حکومت او بیا د های کورټ واضح حکم دی چې کومې ودانۍ د سیند د اوبو په لارو کې راځي هغه ړنګ کړي او دغه سروې شوي وړاندې نه د ودانو مالکانو ته نوټیس جاری شوي.
د سیم سیف کلیئر کټ ډایرکشن دی زموږ د وزیر اعلی سیف چیف سیکرټری سیف چې په دې کې به بالکل زیرو ټالرنسي به انکروچمنت کوي او هغه باندې موږ لګیو نو په دې کې چې مخکې څو کم راځي راغنه موږ مخ نه راو زموږ لپاره خپل چیف ایگزیکټیو دی زموږ سیم سیف دی بیا زموږ چیف سیکرټری سیف دی زموږ کمشنر سیف دی زموږ بیس سیف دی هغه هایرارکی کې دا خبره بالکل فائنل ده. په دې باندې به پالیسی لیول ډیسیژن اخیستل شوی دی او په دې کې دوه رایې نشته. په دې کې چې څو کم مخکې راځي نو هغه ته به نقصان هم کیږي.
په سوات کې د جون په 20مه نیټه بیزاګټ کې د سیند په غاړه هوټلو کې میش شپاړه سیلانیان هغه وخت سیلابي اوبو ویوړل کله چې سیلانیان د سیند میاسته ورغلي ول. هغې وروسته حکومت د سیند په غاړو د هغوی په وینا ناقانونه ودانو په ضد لوی اپریشن پیل کړو چې تر دې دمه د 20 نه زیاتې ودانۍ چې پکې زیاتره هوټلې شامل دي ړنګ کړای شوي. ضلع انتظامیه وایي چې دغه اپریشن به تر کالمه پورې رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریڈیو اوری دا خبرونی نمائی ترا رسیدلیو او اوس شپږمې بجې سوي دي. خبرونه لنډی سورو. د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې طالبان پر حکومت ژغ کړی چې د ٹی ٹی پی او پاکستان ترمنځ د یو انتخاب وکړي. شهباز شریف پرون ته خبر پښتونخوا په بنو ښار کې خبر اعلان ته د خبره کړې ده. د پاکستان او امریکا د بارونی چارو وزیرانو پر سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان بارونی چارو وزارت د سپتمبر په 14مه پر ایکس پاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي چې د امریکا د بارونی چارو وزیر مارکو روبیو تېره شپه خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار ته ټلیفون کړی و. د بلوچستان اسمبلی د ترګری په مقدمو کې د قاضیانو، ګواهانو او وکیلانو د تحفظ لپاره د ځانګړي عدالتونو د جوړولو قانون منظور کړی دی. حزب اختلاف د دې قانون مخالفت کوي. د کراچۍ د ترګری مخنیوي عدالت د ترګری او بغاوت د تورونو په مقدمه کې د بلوچستان سیاسي کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ څخه ضمانت ورکړی دی. په متحده عرب امارات کې د کرکټ روان آسیا جام په لړ کې نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. تاسو مشال ریډیو او ریاوسم نورو د افغانستان طرف ته ځو چې د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورت دی. بیا نور ریپورټونه به هم لرو، خو اول ځو جرمنی ته. جرمنی هڅه کوي چې هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمنی ورځپاڼې پرون جمعې د سپتمبر په 12مه ریپورټ ورکړی چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې هم پیل کړي دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او افغانستان ته ریپورت شوي هم په پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیشت تمه لري او وایي هیله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ولري. نور حال په دې ریپورټ کې.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې ل خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنډي کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر دریو کلونو رئیس جرمني ته د تک پټما لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما هم ته د انتظار
موږ له تیر دریو کلونو رئیس جرمني ته د لیک پټما یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمني ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیه منلې. دوه ځله مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لري. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به له ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر مکتویزی راکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اگست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودې او د پولیسو لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنی چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وي چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمنی د ژمنی پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمنی رسنیو نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد ته د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,450 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
دا مشال رادیو د ملګرو ملتونو د شزو ادارې د ریپورت لمخې د افغانستان په ختیځ کې له وروستیو زلزله وروسته شزی انجونه تر ټولو زیاتې ځانمنې سوي دي. یو این وومن د جنسیت خبرداری په نوم په دې اوه مخیزه ریپورت کې چې پرون بله جمعې خپور کړی و، په دې مرګونی زلزله کې د مړو شو کسانو په منځ کې 52% نجونه او مېرمنې دي. په ختیځ ولایتونو کې تېرې اګست میاشتې د 1.5 زلزلې له 200 ډېر کسان مړه کړي او تر 3000 نور یې ټپیان کړي دي. یو شمېر زلزله ځپلي مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړ شوو کیمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېری غړي یې له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره یو این وومن وایي د افغانستان په ختیځه سیمه کې د وروستیو زلزلو له امله ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي. دغه ادارې د جنسیت خبرداری یا جنډر الرټ په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12 یې د جنسیت او بشر دوستانه عمل د کاري ډلې د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ خپور کړی، پکې راغلي په زلزله کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 25% مېرمنې وي. دغه راز په راپور کې راغلي چې 45% نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزله کې د طالبانو د حکومت د وروستیو شمېرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو این وومن ویلي د زیانمنو شویو له ډلې 368 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانې او دغه راز 915 نور امیندوار پیژندل شوي، خو په راپور کې اټکل شوی چې ښایي په ټوله کې 2555 امیندوار مېرمنې زیانمنې شوي وي. په راپور کې راغلي چې اوس مهال په زلزله ځپلو سیمو کې معلوماتو او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او دغه راز ډېری ښځې د فرهنګي محدودیتونو له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغېز کړی. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې اوسمهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمېر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوسمهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېری غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پال چې په وروستیو کې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېری مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سختې اغېزمنې شوي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ښځینه روغتیا پالو کمښت د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړې.
مختلف مریضان راتل هلته، زنانه پکې بعضی عملدار ښځې مې وضعیت ډېر زیات خراب و او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به یې نه وه لیدلې. او دوی هم غوښتل چې همې مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د ښځینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشر دوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنیو ته د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزله ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې، د وسایلو، کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو په زلزله ځپلو او د غراز له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د اګست په 1.5 زلزلې پراخه مالي او ځاني زیانونه واړول. راپورونه وایي چې د دغه زلزلې له امله د دې ولایتونو په 29 ولسوالیو کې لږ تر لږه 2000 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست ولایت د باکو لسوالی یړوند د توتاک سیمې ته 8.5 کیلومتره غزیدلې لاره د یو بهر میشتي افغان پنګوال په مالی مرسته رغېدلې ده. د سیمه اوسیدونکو د یا سړک جوړېدو ته خوښ دي او وایي پخوا د دوی سیمې ته اساسي لاره نه وه، په تګ راتګ کې لګڼو ستونزو سره مخامخ خپل سیمې وال غوښتنه کوي چې دا لاره دي دوی ته په راتلونکي کې پخه شي، چې یاد پانګوال د تګ سړک د پخولو په برخه کې مرستې ته تیاری څرګند کړي. نور حال د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
دا د خوست ولایت د باغ څخه بیا د دې ولسوالۍ تر توتاک سیمې پورې غځېدلې لاره ده چې په خواور باندې د لارې د لوړو ژورو او تنګوالي له کبله د موټرو تګ راتګ بیخي کم و، خو اوس دا لاره د یو بهر میشتي ځایي پانګوال د 6000 افغانیو په شخصي لګښت د دې جوګه شوي چې تر لرې روسي مور باندې خلک تګ راتګ کوي. قومي مخاور ملک دارم خان خلیل مشال رادیو ته وویل
دا سرک چې دغه تقریبا 3 کیلومتر دی، باغ سخینه ته تاکه سخی پوری، او دا اوله سخای چې دو دا لیوال دی او پلچکونه دی، دویمه سخای دیوبونه ممنوعات دی چې به مانشي لختی ورکړل شي، دریمه سخا کې اتیا فیصد موږ ته اطمینان دی پخواله ورکړی دی. دا الخاش په زرمت خلیل دی چې شخصي موږ تر زوای دی، هغه په امریکا کې دی، ملي پنګوال دی، هغه دا وختل چې دا یو احساس خپل کلی سره خپل شتمنی څرګنده کی. دا ملي پښتون چوکاټ دا راکا چې نوی تلاش دا ته ډېر برنامه کړی دی، هغه نه سوا تلويخ په ملي کړی دی.
قومي مخاور وای سره لري دی چې د ورستیو جګړو او ناخوالو له عمله د نو رستونزو سربیره په خلکو کې بهرنۍ بنسټونو ته د تمې روحیه حاکمه شوی، خو اوس له نړیوالو په الهام افغان سوداګر او پانګوال د مالی مرستې په برخه کې او په خپل سیموال بیا زینو اړینو کارونو کې فزیکی ونډه اخلي. یو بلتن قومي مخاور حاجی رحیم ګل بابکر خیل وویل
دا چې مخکې د لوی پروژې به حکومت کولې، اوس الحمدلله داسې شخصیتونه تجار پیدا شوي دي چې په خپل مالي لګښت دا سرکونه جوړوي. دا تاسې ولې د موږ نورو پانګوالو نه غاښ کوو چې خپل سیمې ته، خپل ولس ته، خپل هیواد ته همدارنګه سرکونه جوړ کړي، مرستې وسره وکړي.
د باغ ولسوالۍ د توتاک او د ځای ته د نورو نږدې سیمو اوسیدونکي وایي پخوا د لارې د خرابوالي له کبله ستونزو سره مخامخ ول، خو اوس نه یوازې خلک آرام او سیالمن شول، بلکې په لږ وخت کې سیلانیان هم ورمات شوي دي. د یاد سیمې یو قومي مخاور ملک شمیر خان وایي
نو دا ډېره لاند اشوه، سودمن اشوه، دی دی پورې، موږ دی پورې، یو تو تاک دی پورا نه دغه موټر تو خو ولیدل چې د پورته سي د چې څوک واخ پیدو کې ډیر خلکو چې دا صحانه ولیدل چې وایي لکه لکه د متبرز یو ته چې د سیلانو زیو ته دغه ځینې د منطقې ته خلک ډیر سي، او بل لري شنا صحال لري، ونی لري، خغار لري، سام لري، نو دې سرک سره کا لږ ځنه کور په وشي دار اساسي جوړ شي، دې ته ضرورت اده د ډیر خوان دا وکي.
د افغانستان د نورو سیمو پوشان د خوست د مرکز او ولسوالیو اوسیدونکي هم د لارې او پلونو په ګډون په ډیرو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو په اوس وخت کې د لارو، ښوونځیو، روغتونونو، تفریحي پارکونو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو او رغولو کې د کورنیو او بهر میشتو پانګوالو او سوداګرو همداشان په خپله د سیموالو ونډه هم په ډیرېدو ده.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
په جنوبي وزیرستان کې سوداګر وایي چې په سیمه کې د نامنیو د سهولتونو د نشتوالي له وجې د زرغوزیو کاروبار خراب شوی دی. دوی زیاتوي چې حکومت ورباندې ټکس لګولی دی چې ورسره مشکلات نور هم زیات شوي دي. په اسمبلی کې د سیمې استازی وایي چې د زرغوزیو کاروباریانو ته به د سهولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی او تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د بدامنۍ حالات او د حکومت له طرفه د سهولت نشتوالي په وجه یې کاروبار د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د راغزۍ سیمې یو تاجر صاحب خان مشال ریډیو ته ویایي
نور سہولت حکومت ورکوم چې موږ درې می په لاهور یا په پندای په اسلام آباد کې پراچې تګې
نو په چار دو چې سایه د وزیرستان د چورات د سیمستا او پلانټین راز کو اوري د بالکل صحیح پلانټ شي وي هغه خپل مشانی نه دین کام د سبوې مشين خپل د او چانو د خپل د ترنګ د ګرمول او چې په حاوی سره خپل د سره د دینزل مشانی نه دی اډر هم دي چې د وزای داسه صفاکاری چې د پوسه پاتې چې کیم چلکای دو هغه تور کله د هغه بالکل سټین تلور شي ا صفوې چې اته زروشي هغه نه بعد په حواله ول برانچ زای چې کې پاسي دي داسه پاسي دي چې دا د عزیزین په تاسو شي نه په داسې طریقه سره په حواله مشين دی دا مشانه چې پاکستان کوله کې ډایرکټ پیکینګ کیږي ډایرکټ د میر د خپل وزیرستان د نوځای درې نه ویش میچ اسلام آباد لاهور تبری ورته صفوی چې کیږي ګنج نو وځي وزن نو وځي نو دا پاتې مشانه چې درې څلور ته سمشانه چې دا په وزیرستان کوله کې سپین سټوډنټ ته وایي
د انګوراډا سیمینا د پښتون ژغورنه غورزنګ غړای موهب وزیر ویایي چې د بدامنۍ حالات په وجه د ځنغوزۍ تاجرون خپل ځنګلو ته د تګ په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي دي
نن سبا وخت د نیوز معاشي کیم نظام چالیږي د میز د کور کیم خرچا چالیږي یا د میز دلته د چلغوزۍ کاروبار دی د چلغوزۍ غري نه دي یکي خلک مزدوري کو او ورسره ځنغوزۍ هر وبوسي دلته خپل غرته چې درې نه مخکې میز په ځداناته ور باندې تاګرو تاګو مزدور وتلای شو تاجر وتلای شو اوس د هر زوی ته چې د هر غره په څنګ کې په خو کې یو کیلادو یو پیکټه یو ورسره یو پوسټه دلته د بریګیډ نه اجازه نامه ورته وخلې میز ڈی سی نہ وشتہ نے کی میز ریاست نہ وشتہ نے کی چنیس نے زنوزے چکیم روزگار دائی کاروبار دائی کی میں ونے دی دے دیتا بچا وشی چکیم روزگار یہ دائی دیتا تا وساعت میں لاوشی دل تا خلق لگیا دائی بغرینا کے غیچے دی میز غیچے ورطا ویئی دے غینا میز زنوزے رو بوشی موسم سی زنی دائی کیا چور کمیشتا پتا پانچ دس پندرہ دن کے دس اولیات میسر نشو میز مکمل معاشی قتل کیجی دل تا ہر شای اوبر بودی جی ویلے چی دگ اخبال سی زنی چی بیا زیا کیجی چکیم دے تاجر مسلی دی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزۍ تاجرونو غوښتنې په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغوی وویل چې حکومت زر دغه تاجرونو ته سهولت ورکولې د پوره و اقدامات کوي سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزۍ تاجرونو د چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې تاجرونو ته سهولت ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر ویب پاڼې او اپ هم اوریدلی سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ری او د پاکستان او هند ترمنز د کرکټ لوبه کېږي. داسې په پاکستان کې خلک دې ته څومره لیواله او منتظر دي او څومره په فکر یې څه دي په دې اړه باندې د شبیر جان رپورټ واورو.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر پس ورلسمه یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده. د دوبی نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ دې سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافي غټه ټاکره ده. زه خو ډېر زیات اکسایټېډ یم. اکسایټېډ په دې مچ دواړو ټیمونو بالرونو چې کوم پرفارمنس دی هغه ډېر ګډوډ هونه دی انډیا او خېر ډېر مضبوط دی ځکه چې هغه همیشه تھرو اوټ بیٹنګ لائن همیشه هغه فوکس کړی دی او صحیح مانو کې چې کوم دی نو هغه خپل بیٹنګ لائن مینټین ساتلې دی او دین علاوه چې کوم دی د پاکستان بولنګ لائن همیشه په ټوله دنیا کې پټا پاتې چلی کی اکثر بیشتر ځکه د دې سم کې چې کوم بالران دی د کوم پیداوار دی هغه ډېر زیات د کوم دی اوټ سټینډینګ دی نو د هغه بیٹنګ لائن دا بریک کول دی او زموږ بولنګ لائن دا سترنګ کول دی فیلډینګ چې کوم دی نو په دې کې به زبردست سره چې کوم پاکستان چې د مس فیلډینګ نو کو نو امید در باندې چې کیچز ول میچز ولا قصه چې کوم دی نو دا بټروش ان شاء الله
محمد عباس وایي چې باید سیاست دروبنه بیا وساتل شي
دې ته ډېر زیات ایکسایټډ دي دواړو طرف نه پاکستان طرف یا انډیا طرف چې سمره عوام نو دې میچ ته ډېر انتظار دي او امید دي چې خپل مقابله به وشي باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباته څنګه چې دواړو ملکونو حالات دي په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعہ یو خو تعلق جوړې دي شي دواړو ملکونو منځ کې دا انډیا د پلیران چې کوم دي دې کې سوریا کومار یادو او شومن گل جسپیت بومرا درې پلیران دا سری کړې دي پرفارمنس او شو نو پاکستان دا بیا کا ګرانی او پاکستان دا طرف چې دي نو فخر زمان سای میوب حسن نواز میډل اورډر درې پلیران دي دا او چلیدل نو امید دی چې زموږ ټیم هم ښه فایټ بیک وکړي
په پاکستان کې دننه په غامی کې د کرکټ لوبغاړي یاسر جان چې لاهور قلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیگ کې لوبيږي د دې کرکټ سیاله په باب لباندې مشال لیډو ته وای چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې د دې لوجه دوه هوادونو یو بل ته رانځدې کېدی شي نو باید د کرکټ میچونو باندې د دوه خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي
تاسو به کتلی شي د دوه طرف خلک چې کوم دین یو بل ډېر مینم ورکې ډېر زار زبردست چې کوم دی ګیم هم کیږي او ټول یو ځای ډېر انجوای هم کوي نو زما چې سونه خیال دی کې 10 جون نه پکار کرکٹ اور سیاست یا چھ دوان ملکوں نو مس کے سو کشید گی دا یا سم چلی کنا دا وے طرف تن زمن طرف تن نو جنا مطلب چھ کم دے نہ سن نی پکار کرکٹ ڈر ہستا گیم دے اور دا چھ کم دے بالکل الگ تلگ دس جنا یا یو سیٹ تے دوانو گورنمنٹ سن چھ حلق مطلب دس جنا ہینڈل کئی اول پکار دی چھ دا گیم ہمیشہ مطلب دا شان کی کرکٹ دے دوانو نیشن دی دوانا دوانا کٹ کریز دے کرکٹ دا پارا
دروان اے شک پ سگنو لوب کی اتو ہے ودن پ دو گروپن کی لوبی گی پے گروپ کے متحدہ عرب امارات عمان ہند اور پاکستان شامل دی پ بی گروپ کے بنگلہ دیش سری لنکا ہانگ کانگ اور افغانستان لوبی گی دا کرکٹ دا ایشیا کپ شلور لوبی 4 سپتمبر پا نہم پیل شوی دا پائلو بوبے دا سپتمبر پا اتویشتما ترسر کی گی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
او سمر استری رپورٹ ترازو د پښتو ترڅنګ د نورو ژبو په ډرامو کې کارکونکو هنرمند اشرت عباس پروند مرسوي دی نموړي نه یوازې په ډرامو بلکې په سټیج مداکاري کوله هنرمندان وایي چې هغه نه یوازې لشملګري بلکې له یو استاد محروم اصول نموړي پروند په شور په فکر آباد کې شخړه سو تفصیل د اسما ګل په رپورٹ کې
خان خبر دې په ګل بدله خدام یا ساتا چه مونگ مخروران خاماران یو خدا خاور نپایو کره
دا غږ د ټلویزیون رادیو سټیج او فلمونو د نومیالي اداکار اشرت عباس دی چې د سپتمبر په 14مه د زړه د دورې له امله ساور کړی دا اشرت عباس د دسمبر په 1948 کال کې پېښور کې زیږیدل نوموړي له پېښور پوهنتون په اردو ادب کې تر 14مه زده کړې کړې وې اشرت عباس په 1958 کې د لسو کالو په عمر کې د ریډیو پاکستان پېښور نه د فن سفر پیل کړی او کال 1988 نه په باقاعده توګه د اداکاری پیشه خپل کړه چې لای هم دوام لرو د اشرت عباس په مرګ د فن او ادب شوبې سره تعلق لرونکو د جور غم او خفګان څرګندونه کړي د ارواحات اشرت عباس د وفات په اړه خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن مشر ڈاکٹر نیاز علی خان مشال ریڈیو تخبل خبر کی اویل چې اشرت عباس د فن پنړی کې د یوې اکیډمۍ درجه لرلا او مړی نه یې له هغه شعبې لپاره لوی تاوان دی نوموړي زیاته کړه چې د اشرت عباس ژوند او فن د راتلونکو فنکارانو لپاره مثال دی او فنی خدمات پې تل یاد ساتلی شي
اغه پخپله دیو اکیډمی دیو ادارې حیثیت لرلو یو درسګاوا چې خلکو به تیز دکړه کوله زما د فنی کریر رومنه سیریل د پی ټی وی طارق سعید داغه پروډوسر نورالبشر نوید صاحب داغه رائټر سلګه او سلګه کې ما فرست ټایم 90s کې سٹارٹ خشتے ہو ماسر پاگا ڈراما کی عشرت عباس سے بو رہنمائی بے کولا دکڑا بمی تکولا بیا زما د فنی کریئر دویم سیریل خاپونا اگے کی ہم عشرت عباس سے بو رسر داغی اگا بنیاد چکم اگی خیو او د عشرت عباس سے مثال د یو کتاب شو زمون د پارا د دکڑے یو لار دا او دا کتاب ہمیش پدی د فن پدی لائبریری کی او خلق بتیز دکړه کوي.
د پښتو ډرامو پیژندلې هنرمند شاز ماحلیم بیا مشال ریډیو ته ویل چې د عشرت عباس د کورنۍ زیاتره غړي د اداکارۍ له شوبې سره تړلې دي او په خپل مهنت او له دې فن سره یې د شوق لوجي نوم پیدا کړی. نوموړی زیاته کړه چې عشرت عباس د ښه هنرمند په شمول په ذاتي ژوند کې هم بهترین انسان و.
عشرت عباس سے پسر کے کلاو کڑی پدی کی ویچے فنکار کو رنی سر تعلق لرلو دا گوئی تر دا گوئی لار بیا دا گوئی رونا عمر دراز سے اللہ دیو بخی غیم وفات شوی دا ٹول چکم دا فلمی او ریڈیو دنیا سره وابستو دا گوئی یو خپل اندازو کمرے تبا کم وقت مخکے کمرے تبا کم وقت مومنٹ نکے کمرے تبا کم وقت نیغ گوری دا ټول سیزونه چې کومو دا عشرت عباس صاحب نه مونږ یې زده کړو. الله دې بخښي عشرت عباس صاحب اواز هم ډېر زیات ښکلی لرلو. هغه د ریډیو سره د هغه د ریډیو ډېر وخت صداکار هم پاتې شو په ریډیو کې. مطلب کې ډرامه ډېره زیاته د هغه پاپولر وه. په ریهرسل کې به هم هغه مونږ د اوټو کولو چې نه که پروډوسر رایټر بناستو هغه به دا ډایلاګ داسې نه دا داسې فن همیشه ژوندی وي او هغه چې خپل دې کار څومره هم کړی وي هغه کار چې کم دی هغه ښکاري دنیا ته.
د ټلویزیون او راډیو اداکاري سروتلی هم مشال ریډیو ته د عشرت عباس په مړینه خفګان ښکار کړ. نوموړی ویل چې په ټلویزیون او راډیو کې عشرت عباس نه ډېرې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې په اداکاری او صداکاری کې د عشرت عباس ثانی نشته.
ما هغوی سره بې شماره ډرامو کې کار کړی. په هندکو ډرامو کې مم کار کړی, په پښتو ډرامو کې مم کار کړی, په سټیج باندې مې هم ور سره کار کړی دی او په هر هر ځای کې هغه مال زده کړه را کړی دا مال په هر را کړی دا دی. اخر نو ورځو کې سر زما ملاقات شوی ناغي ما دوی سروت ما یو سکریپ لیکلی دی او ته برا سره پکې کار کې مې بالکل بشکا سر جی ولې دا غم دا صدمدا سي د چمګې نشو هیره ولې ډیره مودا پوره به عشرت عباس زمونږ په زړونو زمونږ په فکرونو کې زمونږ په سوچونو کې. خدا دنیا دا نن هغه سبا مونږه دا لار هم دا سي دا چې دنیا ته راغلی نو واپس بمتي کې الله دی هغه یو بخي.
لیکوال او شاعر نورالبشر نوید بیا مشال ریډیو ته ویل چې د اداکاری په دنیا کې عشرت عباس یو ځانګړی پیژنګلو لرله او هر کردار یې لسړنه لوبولې چې اکثر وختونو کې پی د حقیقت ګمان کېدو. نورالبشر نوید دا هم ویل چې د عشرت عباس مړینه د فن د شوبې لپاره نصر کېدونکي زیان دی.
د ډرامې د فن یو بل ډیر ښه اداکار عشرت عباس زمنګ نه د همیشه لپاره جدا شو. ډرامې په دنیا کې, د سټیج په دنیا کې, د ریډیو د ټلویزیون د ډرامې په دنیا کې یو ډوې خلا پیدا شو. دا یو روایتي جمله ده, هر څوک وایي مام هم دا وویل. خو که موږ د عشرت عباس د ډرامې د ژوند او د فن خبره کوو نو واقعي چې د عشرت عباس رول په دې کې منفرد دی. هغه ځکه چې هغه ٹریجڈی روڈون ہم کڑی دی بلکہ کامیڈی روڈون ہم ہاگ کڑی دی آگا ویلن رول ہم کڑے دی اور داسی رول آگا ٹریجڈی ہم کڑے دا چی ہاگ بغیر دا گیلی سرینو اداکاری دیر جاتا منفرد انداز کی خوڑے دا. زد یو ڈرام رائٹر پہ حیثیت ماندے زد خبر دیر پدا و سر مصنوعیت اداکاری سر ندے کڑے.
د فن په شوبه کې په خپل 350 کلن کار کې عشرت عباس په بشماره پښتو, هنکو او اردو ډرامو کې مختلف کردارونه ادا کړي دي. نوموړی ته د غوره کار په بدل کې یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري جایزو په شمول د پاکستان حکومت لخوا صدارتي ایوارډ هم ورکړل شوی.
جی گرو جی تے شاما پی جدیاں سیاں چلی جدیاں گھر چ آواز آ جی تیوارا چو ابو جی ابو جی چلی جدی مسافر سیا ہونی چلی جدی.
آسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه, تصویری, ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو, لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب, انستاګرام, ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره برخه موندلی شئ. که ویب سایت تا تک غواړی نو مشال ریډیو.com یې پته ده.